د کار شروع کړي. دا ګارنیزون د امنیه قومندانې محترم قومندان صاحب تر امر لاندې ورسره د امنیت ملي اردو ملي مشترک کتاب د ده تر امر لاندې د ښار په مختلفو نقاطو کې فعالیت وکړي.
والی محمد داود زیتوی دغه ګارنیزون یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړ کړی دی. د غزنی امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې دغه ګارنیزون مشري پر غاړه لري وایي دغه ګارنیزون به څلیرویشت ساعته د تیارسۍ په حالت کې وي او چیرته چې وغواړي عملیات کولی شي.
دوی به څلیرویشت ساعته په خپلو قاغوشونو کې د دې لپاره نتیجه لري چې د ښار په څنډو کې جزی ترین حرکت وسی. دوی به هغه حرکت د دښمن ته غاښ ماتونکی جواب ورکوي.
چارواکو دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ یعنی د زمري په اومه د ملي بیرغ ورځې د لمانځلو د غونډې پر مهال وکړې. دوی وویل موږ به د خپل درې رنګه بیرغ ساتنه کوو خو دلته هیڅ بیگانه بیرغ نه پرېږدو. د غزنی د ولایتي شورا غړي بیا د دغه ګارنیزون جوړول ستایي خو وایي د دغه ولایت د مرکز د ژغورنې لپاره باید نور تدابیر هم ونیول شي که نه ستونزې به رامنځته شي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی:
نظر د غزنی په جغرافیه او نظر د غزنی په ولایت یو سلو شل نفره هیڅ شی نه دی. دا یې هم یو نیک ګام اخیستی، نیک کار کړی، خو بیا هم د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده، ځکه د دوی وظیفه ده چې زیات تعداد کسان برابر کړي چې ناڅه د غزنی خلکو او د غزنی له اراضي او له غزنی نه دفاع وکړي، ځکه اوس خطونه ډېر رانږدې شوي. په یو کیلومتری د ولایت کې دي، نو دغه کسان د ما په نظر بسنده نه دي.
دغه ګارنیزون په غزنی کې په داسې حال کې جوړیږي چې له تیرې یوې میاشتې د غزنی پر مرکز امنیتي کړۍ راتنګه شوې ده. وسلوال طالبان د ښار څنډو ته رسیدلي او ډېری وخت امنیتي ځواکونه له دغه وسلوالو سره په جګړه بوخت وي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خپرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمنده پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبی سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمري یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و، د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولې. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یوه ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشه ځوان دوی وژلی دی. خو د دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشه وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا 90 کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا، له بیابان سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت یې د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده نن هم خرابېږي، داسې مشران د لاس دولت نه بیا هم مننه کوو، خو چې هغو نه په کار و هغو نه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا هم لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل، دا بیا مونږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیډنګ تیډنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړه
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینه ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندښ له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومته ګیله مند دي چې پر وخت یې د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
اوس په دې حالات راغی چې نو خوراک نم پاتې شو، څښاک نم پاتې شو، خو باور وکړه په پښتنو باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی؟ په دې لس کالو کې هر سړی به راتلو خی استاد جوړی په خیر بس یو 15 روپے یا 10 روپے کومه کا خپل د دولت نه ګیله مند ما چواله خو دا د سیو شخصیت چې ټول افغانستان دې پیژندو
د دو د کورنۍ یو بل غړی وای ایوب استاد لسیزی د پښتو موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړه خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو
بهتر معلوم دی ټولو ته نه کم ځمکه نه کم کور جایداد تیس یو خیمه نه لري غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیلې زیاده دی خو یو ستوری و
په حواله رسنیو کې عامو خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و خوګیانی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یوه لویه ضایع بولي
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لویه ضایع بولو د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لویې لویې حماسې پرېښېدې په عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحال د تدفین لپاره هم برابرې کړې موږ پرله پسې د دوی همکاره پاتې شوي د دوی خوږ پاتې شوي او بیلابیلو وختونو
ایوب استاز د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر یې درلود له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي خپل یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د خونو او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و
آزادی رادیو مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
محبوب جان محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه دربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه هم همدلته وشوه دا 12 کلن ماشوم چې اوس د خوانځي د 15 ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړي چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي
رکی جنگونه په شادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا په سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي مونږ چې د بابا په سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي امن مینا مونږ را وسل غواړو مزګه د ودرې مورمانونه دي امن مینا مونږ را وسل غواړو بس دغه د ودرې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړی وګدل شنو دي او یو غزل د سر شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي خبرې خو سپا سپا کنزل دي تقریرونه پیغامونه دي د بل دي او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نو د خدای کار دی بهل کنه بخل مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نور د خدای کار دی بخل که نه بخل دی. او یا محبوبه زمونږ دا نوې جامې دي پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان محبوب استاس لمړی شری ټولګه چاپ شوه ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوه لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته ووایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو ډېر خوشحاله شوم ډېر خوشحاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي د چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو. غونډه وشو
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنی کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیر په شتاج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کېدل د دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات دي بیا غریبي بیا غربت دي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شمه خوشحاله شمه خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خفه په دې شمه چې ما یا خدای زما ته نیولی اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و نو شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي. هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم شعر پیدا کړم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټه لند پکې هغه ته به سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجې په خپل غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دي ووایه؟
بس اور خو منې کولم اوس خو مې نشي منې کولې اوس راته نه وایي زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوځم خو اوس ستا دومره الله عزت درکو دومره شلک ډېر خلکو وپېژندې اوس لازمي ځه
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته او ما د دې خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونی شو ګریوان نه مې معافي وغوښته او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړه زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړه هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی خلک یې خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي پې بالکل پې پوهېږي خو چې زه تاسو ته دا لاسو خوځوم او په لاسونې درته ووایم چې دا شي دې ته وایو او دا خبره داسې ده هغه بیا جدا خوند کوي بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي مکتب نه ویلي او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي خو شعر وایي سړی وای چې دته څومره واوا وکړم، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا دی.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بی انتخاب خوښ دی. شعر شعر دی په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني غني خان مده پښتنو نه هېر نشي.
ستاسو عمر 12 کاله دی، ستاسو په څیر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی، په کار دی چې هغه له سپورټ ورشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي. خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو، دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي، هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ کولو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم، صرف خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته وخای خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله.
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پې غلي کوي نه، را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي.
بالکل، څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته، دا هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کومه په ډېره مینه باندې. چې چند خان و څو یارانو به ځانګل، چې یاران و په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه و، مونږ به مړي پس د مرګه نازول. او دغه نن چې مافیه دی قبضه ګروپ دی، دوی په بیه باندې مړي لامبول. په جومات کې په لومبي شپ کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه ترنه کوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دی وي درته چې ځان له ریخې ریخې ګریوان ګنډمه، ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډمه، او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه رې ورمان ګنډم. نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ور یې ورمان ګنډمه، او چې پښتانه په یوه چغه غونډ کړو ته یې کزار او زه قربان ګنډمه. او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه، نن به دا لره اوبر افغان ګنډمه، محبوبه غم سره بلد یم دومره، په خوشحالو باندې خفقان ګنډم.
ډېره لې ډېره مننه.
خوشحاله اوسې. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه سي ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نشته. لړلې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده. خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی، مستشی خپل ولایت ټوله پپیږو. او بل خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي. اشرف صاحب، نو دغه علت دی چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیا په کال کې جوړوله او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي. او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غربه لار د دې مشاعرې له لارې څخه ویستي، هغه اوس دغسې پاتې دي.
په ارزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې شته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د ارزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم.
په ارزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په ارزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په موردو ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعرۍ ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ارزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، له شکیل خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی و چې یا خو نارینه د ښځینه رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محلواک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه یې ځورته بای سره چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونو چاته برابر شو، ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږې، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاس ته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، یا حق وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان له خاطره کوله چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باوره کې ما سر چا مشکل نه درلود، مګر د سمنو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تستا و دې کار سره علاقه اوسېږي. خوشبخت زموږ کورنۍ ډېره روشن فکره کورنۍ ده، ټول پکې درس ویل دي، ټول حتی مور مې ټول، مګر خبره داره چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کوي، دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه وي تا پورې خبرې راځي، خود کورنی تشویشونه شته دی او ما دې خبرو سره ډیره زیات مبارزه کړې ده. حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تیر کړي دا خبرې مې تیر کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي زما کار صحیح دی. که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
د دې پخوا کې چې تاسو سینما کې کار کوئ، خوا کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق و یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چېرته ځې یو کار کوي ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي، بیا موږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم، بعدې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو. او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسېږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي. نو دې کې زما زه خپله راحتی کې ما او خوشحاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلام لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي. نو د هغې خاطر مدلینګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلینګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدی به چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلینګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې. او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی دی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده. او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی. او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره دغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشه له خاطره نقشونه دومره فرق نکوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش تا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خب زه زیاتره په آرامه نقشونه کې احساس کوم چې راحت یم. او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخه ومه. یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونو کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي همدي هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ آرام شي. او زه خپل تعلیم زخبل داشته زی پانتون تزمه زی پانتون خود با افغانستان که خلاص کم دلت دکترا و خلما با هر بخش کشی درس وایم بعد لغینه د زوانان لخطر یو کارو کم ها کم زانان چی دیر علاقه دیش سینما ترشی کارو که فیلمونو که کارو که یا ولا را دوتا پیدا کم آیا و بیا چه دوی ریشی مستقیم مثلا درس وای د سینما درس وای با افغانستان که متاسفانه فقط کابل پانتون دی چه د سینما درس ورکی تیاتر درس ورکی نور هیس کورس نلری چه دوی د سینما درس وای یا هیس کم بل زیرو تر نده جور شوی چه دوی هلتا لرشی د سینما درس وای بیا مستقیم ریشی سینما کی کارو کی یعنی دوی پزن بری لک کارو کی مثلا مونگا د انگلیسی کورسون نلرو مونگا د کارگای خیاتی کورسون نلرو یا دی هم دیسی کارگان دیره دی مگر د سینما لو خطر تروس کل چا فکر نده کنه خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو توان مې و خدای ته توان را کړی و نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي دلته درس ووایي د سینما درس ووایي بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم که آرامی نوسی که افغانستان که نو نتنه سینما ده خوز و زوانان لپاره بلکه هر کار بل به سخت سیگه فکر کم و که وطن مورم شی نو زوانان با تر سینما هم تر هر کار نور پوری هم دی توانه و دیر استرادونه لری چی دیر کار نور باو که خوچه وطن مورم شی
دیر مننه
دیر مننه ساسو
آزادی
رادیویی
مجله پدې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته موران نکړه تر بیا خو وخت ولري
دے خبرو باندھی تیگا کے دا جنے دا خدے او در سلو منا دے خبرو باندھی تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھی تیگا کے دا جنے دا خدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا تیرا ہم زولو پخازو پریوزی تھی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او در سلو منا پا دے خبرو باندی تیگا کیدا
کې رنگونه کری تومره پناز او پانداز باندې حساس زړونو کې اورونه کری تای را دی لتا تری نلوړی تا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زما په زړګي نزیږي چې په خایست امتحان راشی مون غریبان یو مونږ هیڅ نلرو د وطن خوبونه سلاوینه په کربلا کې ټوکې دلې ګلې بیا د گلشن خوبونه سلاوینه زینه د خدای او د رسول